السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته خره غلست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود 15 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ له 6 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. دا خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغانستان ته د امریکا او ناټو نوي استول شوي پوځیان به د ملي اردو په بېلابېلو صنفونو کې د روزنې او سلام مشورو ماموریت پیاوړی کړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د فرانسې ولسمشر د روسیې له ولسمشر څخه غوښتي چې د بشار اسد په سوریه کې د اوربند منلو ته قانع کړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه واورئ. د امریکا متحده ایالاتو پر طالبانو غږ کړی چې د افغان حکومت د سولې د نوي پلان په اړه جدي غور وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوي هجری لمریز کال لپاره د پوځي عملیاتو د پلان تیاری بشپړې کړي دي. او په نړیوالو خبرونو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوي پرانیسته کې د ګډون په اړه غور کوي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان حکومت د سولې د نوي پلان په اړه جدي غور وکړي. د جنوبي او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل افغان ولسمشر اشرف غني له طالبانو څخه هسې چې د دې ډلې ویان ویلي تسلیمېدل نه غواړي. میرمن ویلز وویل ما د افغان ولسمشر خبرې واورېدلې چې د باعزته بهیر وړاندیز یې کړی. هغې زیاته کړه چې د ښاغلي غني وینا له وسلوالو طالبانو د تسلیمۍ د غوښتنې په معنا نه بلکې په یو سیاسي چوکاټ کې د سولې د باعزته بهیر وړاندیز و. افغان ولسمشر تېره اونۍ د کابل د پروسې په کنفرانس کې د سولې لپاره خپله طرحه اعلان کړه خو طالبانو په پرله پسې ډول له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوي هجري لمریز کال لپاره د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو پلان او چمتووالی بشپړ کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د نصرت د عملیاتو پلان به د پسرلي له پیل سره سم عملي شي.
کاملا موږ امدرسې نیولې ده په ژمي کې کومو ځواکونو چې سلاحو ته وسلو ته وسایطو ته ضرورت لرو هغه مو اکمال کړي دي. ښوونه روزنه مو ښه کړې ده او د مهماتو د عاشي د البسیک مو اکمالات مو په تاسو کړي دي.
ښاغلي وزیري زیاته کړه چې د دې عملیاتو په پلان کې په ځانګړي ډول د هغو نیمګړتیاو پر لرې کولو تمرکز کیږي چې تیر کال ورسره مخامخ وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکی دفتر وایي چې د نوي میلادي کال له پیله په ټول افغانستان کې تر 40 زیات افغانان له خپلو سیمو بې ځای کېدو ته اړ شوي دي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې یوازې په میدان وردګو ولایت کې د حکومت د یوې مخالفې وسلوالې ډلې او د حکومت د یوې پلوي ملیشي ډلې ترمنځ د جګړو له کبله 4500 کسان د خپلو مینو او کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل اونیز راپور کې همداراز ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان څخه نږدې 1500 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. له ایران څخه بیا تر 5000 زیات کسان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي او 9500 نور کډوال په جبر ایستل شوي دي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پر خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ټینګار کړی چې څو دا خبره یقیني کړي چې سوریه به د یو میاشتني اوربند لپاره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک به تردیده مني. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې دا غوښتنه ماکرون پرون له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې یاده کړه. د فرانسې او روسیې ولسمشران یوه ورځ وروسته له هغه ټلیفوني خبرې کوي چې سپینې ماڼۍ د سوریه په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له رژیم څخه د ملاتړ له کبله پر روسیې سخت انتقاد وکړ. د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو تر ټلیفوني خبرو مخکې د سوریې ولسمشر بشار اسد ویلي و چې دای په غوطه کې پوځي عملیاتو ته به دوام ورکړي. د فعالانو په وینا په دې سیمه کې د فبروري د 13 نیټې راهیسې چې د سوریې حکومت پرې پوځي عملیات پیل کړي تر 600 زیات ولسي خلک وژل شوي دي. ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په میاشت کې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوی پرانیسته کې د ګډون لپاره اسرائیل ته پر سفر غوړ کوي. نو موري په سپینمنې کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په پیل کې وویل موږ به په دې اړه خبرې وکړو، موږ راتلونکي کې ګورو او کچېر ماو کولای شوی ګډون به پکې وکړم. د اسرائیل صدر اعظم په دې لیدنه کې ولسمشر ترامپ ته وویل د اسرائیل خلک به د امریکا د پریکړه چې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي د عمرونو لپاره په یاد وساتي. ترامپ تیر کال هغه مهال عربي نړۍ او نور متحدان په غوسه کړل چې اعلان یې وکړ چې متحد ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او خپل سفارت به هم له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. او رستای خبر برتانوی رسنۍ وایي هغه سړی چې په ناڅرګندو موادو لکه کړېدو وروسته سخت ناروغ شوی په اصل کې په خوانی روسی جاسوس دی چې سیرګی سکریپال نومیږي. چارواکو د دې سړي د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو برتانوي رسنیو پرون نوموړی سکریپال وباله، څوک چې په 2006 میلادي کال کې برتانیا ته د دولتي اسرارو د ورکولو په تور په روسیه کې په 14 کاله بند محکوم شوی و. د روسیې د پوځي استخباراتو دا پخوانی صاحب منصب چې اوس شپږ شپېته کلن دی په هغو څلورو زندانیانو کې و چې مسکو له امریکا سره په 2010 کال کې د جاسوسانو د تبادلې د یو توافق له مخې خوشې کړل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وپاڼه کتلای شي، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د وپاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې و وایي چې سلګونه بهرني روزونکي د افغان پوځیانو د روزنې د پروګرام په ترڅ کې د ملي اردو په کټو کې ځای پر ځای کیږي.
څنګه کومندو به ښه اردو شو، نو هلته ضرورت دی چې دغه خونه روزنه او په پلانګزاري او په مشروع ورکولو کې د دوی کسان زیات شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو د صحرایي محاکمو پر سګنیو پیښو اندېښنه ښودلې. د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د ټاپي نلیکې له پروژې سره یو ځای له ترکمنستان څخه د نوري فایبر د غځولو چارې پیل شوې دي.
تقریبا ورسو 10 کیلومتر من او تاسو د ګاز پایپ لاین لږ دی په انتظار باندې ومه ان شاء الله فایبر انګلیو لرو چې د افغانستان لپاره ډیره یو اقتصادي پروژه ده.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د فرانسې ولسمشر د روسیې له ولسمشر څخه غوښتي چې بشار اسد په سوریه کې د اوربند منلو ته قانع کړي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغانستان ته نوي رسیدلي امریکایي او د ناټو سرتیري به په ځانګړې توګه د کومندو ځواکونو، سرحدي قواوو او هوایي ځواک په برخو کې د افغانستان د ملي اردو د روزنې او سلام مشورو ماموریت پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې پنټاګون وایي سلګونه تازه‌دمي سرتیري د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو څو ورځو کې افغانستان ته استولي دي. په دې اړه د اجمل اند په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رډيو ته ویل د هوایي ځواکونو په پیاوړتیا او د کومندوز ځواکونو په خطه تجهیز او روزنه کې په ورستیو میاشتو کې د امریکا او ناتو د نورو غړو هیوادونو په همکارۍ خبر مختګونه شوه. د خغلی وزیري په وینا افغانستان ته د ناتو نوي رسیدلي سرتیري به د افغان ملي اردو د روزنه تجهیز او ملاتړ روان بهیر نور هم پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې پنټاګون وایي سلګونه تازه دمي سرتیري په وروستیو ورځو کې افغانستان ته رسیدلي څو دغلته د کنډکونو په سطحه د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویان ټام ګریسپک د نوو امریکایي سرتیرو د رسیدو په اړه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هدف دا نه دی چې د افغانانو لپاره جګړه وشي، بلکې افغانستان ته د رسیدلو نوو امریکایي سرتیرو هدف دا دی چې د زړور افغان سرتیري وروزي څو دوی خپل ځان لپاره جګړه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری وای دوی د افغانستان د دفاعي ځواکونو په بیلابیلو برخو کې د امریکا او ناتو د سرتیرو ملاتړ سلام مشورې روزنې او تجهیز ته اړتیا لري. نو مولي هغه څو برخې چې افغانستان ته د ناتو نوي ورغلي سرتیري په پکې د افغان اردو ملاتړ وکړي داسې یادې کړې.
کومندو فرقه خولي اردو شو نو هلته ضرورت دی چې دغه خونه روزنه او په پلانګزاري او په مشروع ورکولو کې د دوی کسان زیات شي تر څو هغې ته رسیدګي وکولی شي. او د دوی څنګه سرحدي قواوې د وزارت دفاع سره یو ځای شوي دي، یو دوه کلن پلان جوړ کړی دی چې سرحدي قواوې په پښو باندې ودروو، محکمه یې په پښو باندې تصحیح کړو، تجهیز یې کړو او سر نه خوونه روزنه وکړو. نو د دوی لپاره کسان ضرورت دی چې زموږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي، حتی تر کنډکټر ساتې پورې، ځکه مشورې ورکړي او پلان ګذاري ورسره نو په خپل باندې په تفصیل او تجهیز کې. یا هوایي قواوې زموږ درې چنده کېږي، نو د دې لپاره دغه قواوې ضروري دي چې هر څوک چې راځي په دغه برخه کې زموږ سره مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي که څه هم طالبانو په سګنی شمه کې د نورو کلونو خلاف جګړه نه ودرولې، خو په مقابل کې حکومتي لوري هم پر شمنیو پراخو عملیاتو سربیره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې یو لړ پلانونه عملی کړل سو د پسرلی لپاره چې وسلوال پکې عموما بریدونه او جګړې زیاتوي بشپړ چمتووالی ولري. د جنرال دولت وزیری په وینا د افغانستان د دفاع د وزارت لخوا د نصرت په نوم د عملیاتو پلان هم بشپړ شوی چې په نوې هجری لمریز کال کې به پیل شي. افغان حکومت په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره غاړه نرمه کړې، خو چارواکي وایي د هغو پر ضد به چې سولې ته غاړه نږدي د جګړې ډګرونه تاوده وساتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله واوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر روان لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد او په ځنګړي ډول د سهارایي محاکمو پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تشدد او سهارایي محاکمو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه نور تفصیل ناجیه ساپۍ له کابله په خپل راپور کې اوروي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې د خزو سهرایي محاکمې د بشر ضد عمل ګڼي وای د روان لمریز کال لپاره رئیس له دوی سره د سهرایي محاکمو نه قضیه ثبت شوې دي. دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خزو پر وړاندې دغه سهرایي محاکمې تر ډیره په هرات، بادغیس، فاریاب، تخار او غور کې ترسره شوې دي. نوموړي دغه شان ویل امنیتي ارګانونه باید د نورو ورته قضیو د مخنیوي په هدف د سهرایي محاکمو د عاملونو د نیولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان د بشر حقوقو په هیواد کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی له زیاتېدو اندېښمن دی، او تر ټولو د اندېښنې وړ مسله په روان لمریز کال کې د خزو سهرایي محاکمې دي چې ښځې پکې په خپل سري ډول مجازات کیږي.
دغه کمیسون وایي سهرایي محاکمې د بشري حقوقو نه سرغړونه ده چې تر ډېره د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي ناموسي وژنې، جنسي تېری، وخت مخکې ودونه، وهل ټکول، اقتصادي ستونزې، سهرایي محاکمې او خزو تسپکې سپوري ویل په دغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له مهمو مواردو شمیرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سمود وړاندې د تخار په چعاب ولسوالۍ کې یوه ښځه په سهرایي محاکمه کې د ناروا اړیکو په تور د یو شمېر کسانو لخوا وهل شوه. په خوا تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې غور په ولایت کې د رخشانی په نوم یوه نجلۍ له کوره د تیښتې په جرم په یوې سهرایي محکمې کې ووژل شوه، او په کابل ښار کې د خوندې په نامه بلنجلۍ د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو وژل شوه. له دې ټولو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ارګانونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو د نیولو په برخه کې خپلې هڅې تیزې کړي، او په بیلابیلو ولایتونو کې د سهرایي محکمو په تړاو لسګونه تنه نیولې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تمام مجازات سهرایي کې
ټول هغه مجازات او سهرایي محاکمې چې د یو شمېر کسانو لخوا ترسره شي
شوی، پولیسو یې په وړاندې خپل اقدامات کړي، یو شمېر کسان نیولې هم دي. له دې ډلې دوه تنه په فاریاب او اووه تنه په بدخشان کې نیول شوي او د ټولو دوسیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندي ریا دادرس ازادي راډیو ته وویل د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 119 قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. دغه وزارت له دیني عالمانو او د جومات له ملا امامانو هم غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او صحرایي محکمو د مخنیوي په هدف خلکو ته تبلیغ وکړي.
وبجه او 15 دقیقې شوې زموږ غاګل ازادي راډیو او ری قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. د لویدیز ورسپانو مخکتنه نن ملالی بشیر کړی ده.
طالبانو ته د ولسمشر د سولې وړاندیز یو ځل بیا د نړیوالو رسنیو د پام وړ ګرځېدلی. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي د امریکا پر ملاتړ سربیره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې وړاندیز له خنډ سره مخامخ شوی دی. د ورسپانې په وینا سخت دریځو په خپلو مخکینیو غوښتنو کې هیڅ تغییر نه دی ښودلی. هغوی له امریکا سره د مذاکراتو غوښتنه کړې وه، نه له افغان حکومت سره. واشنگتن پوسټ ورسپانې افغانستان او پاکستان ته د مخکینی لوړپوړي ډیپلوماټي لورل میلر څرګندونې هم لیکلي دي. میرمن میلر ویلي امریکا باید روښانه کړي چې په څه اړه مذاکرات غواړي او بهرني ځواکونه به کله له افغانستانه وځي. دغه پخوانی امریکایي ډیپلوماټي چې په راند موسسه کې په بهرنۍ پالیسۍ کې د متخصص په توګه کار کوي، واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي کافي نه ده وویل سي چې د سولې دروازه پرانستې ده، باید د سولې پروسه پیل سي او د دې کار امکان ته لاره پرانستل سي. شیکاګو ټریبیون ورسپانې هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده او لیکلي دي په کابل کې د جنوري میاشتې خونړیو حملو ته په کتو طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز یو ډیر مهم ګام دی. ورسپانې په ویلسن مرکز کې د جنوب آسیا په برخه کې د لوړ پوړي مرستیال مایکل کوګلمن څرګندونې خپرې کړې دي. کوګلمن ویلي د ولسمشر غنی وړاندیز په نظر کې نیولو سره تر اوسه د سخت دریځو په عمل کوم تغییر نه دی لیدل سوی. د شیکاګو ټریبیون په لیکنه د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد لپاره د امریکا پر ستراتیژي شک لري. ورسپانې اشاره کړې چې لیدل کېږي پاکستان، ایران او روسیه په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو سره په نیابتي جګړه کې ښکېل دي او د جګړې په دوام کې شایي خپله ګټه ویني. نیویورک ټایمز ورسپانې لیکلي چې یو پخوانی جګړه مار تر اوسه ستونزې جوړوي خو خبرې د سولې کوي. ورسپانې له شوروي اتحاد سره له جګړې نیولې له القاعده شبکې سره تر اړیکو او د کابل د کورنۍ جګړې پورې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ژوند او د سولې په اړه د هغه رول ته کتلې دي. د نیویورک ټایمز ورسپانې په وینا حکمتیار ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګټور رول لوبولای سي. ګلبدین حکمتیار له نیویورک ټایمز ورسپانې سره په خبرو کې همداراز ویلي چې سوله یې غوښتنه او مسؤلیت دی. د حکمتیار په وینا د سولې د خبرو لپاره منځګړیتوب پیل کړی دی او په دوامداره توګه د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره په تماس کې دی. د حزب اسلامي مشر دا هم ویلي چې د طالبانو کسان کولای سي د سولې پروسې ته تر ننوتلو مخکې د ګوند غړیتوب ترلاسه کړي. نیویورک ټایمز همداراز لیکلي چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره توافق له لویو لاسته راوړنو څخه بولي، خو ورسپانې د نظامي او ډیپلوماټ څېړونکو له قوله لیکلي چې وایي له حزب اسلامي سره پر سیاسي توافق لیک سربیره اوس مهال په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کمی نه لیدل کیږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي له ترکمنستان څخه افغانستان ته د نوري فایبر د غځولو چارې پیل شوې دي. د دې وزارت سلاکار پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروژه افغانستان ته ډیره مهمه ده. هغه زیاته کړه چې اوسمهال هیواد ته د نوري فایبر د لیږد څو پروژې تر کار لاندې دي. په دې اړه تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له ترکمنستان څخه د نوري فایبر پروژې په عملي کېدو سره به د انټرنیټي خدماتو په وړاندې کولو کې ډیر بدلونونه راشي. د دغه وزارت سلاکار خان زمان امرخیل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دغه پروژې عملی کار پیل شوی او بشپړېدو سره به د انټرنیټي خدماتو ستونزه هوار شي.
ترکمنستان لاله د ټاکې پروژې په دغه امتداد کې چې افغانستان کې پاوشه تقریبا 130 کیلومتر منو تاسو د غاز پایپ لاین د دې په انتظار باندې ان شاء الله فایبر انګلیو لرو چې د افغانستان لپاره ډېرې اقتصادي پروژې چې موږ لپاره ډیره ګټه کوي.
د نوري فایبر دا پروژه د ټاپي پروژې سره یو ځای له ترکمنستان څخه افغانستان ته انتقالیږي چې نیمروز، هرات، کندهار او هلمند ولایتونه تر پوښښ لاندې راولي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په وینا دغه پروژه به نور ولایتونو ته هم انټرنیټي اسانتیاوي برابرې کړي. تر دې وړاندې افغانستان له چین سره هم د نوري فایبر پروژه لاسلیک کړي او دغه پروژه چې له بدخشان څخه تیریږي دغه هیواد به د معلوماتو په ترانزیټي مرکز بدل شي او د عوایدو په ډیرېدو سره د انټرنیټي خدماتو بیه به هم کمه شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په وینا افغانستان دا مهال په پام کې لري چې له تاجکستان او قرغزستان څخه هم نوري فایبر افغانستان ته انتقال کړي چې په دې سره به تر راتلونکو 15 کلونو پورې نه نور ولایتونو ته هم انټرنیټي اسانتیاوي برابر شي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان له ترکمنستان څخه افغانستان ته د نوري فایبر انتقال له اقتصادي پلوه ګټور ګڼي. د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وای د دې پروژې په عمل کېدو سره به تر یو حد د فساد مخنیوي وشي او د دولت عواید به میلیاردونو ډالرو ته پورته شي. د وای افغانستان د دې ورته لري چې د انټرنیټي خدماتو لپاره خپل عواید زیات کړي. دا په دې معنی چې کچېری د اعتماد ورکونی او کریډیټي سیستم لپاره د خلکو عواید د خلکو لخوا دولت ته انتقال شي، 50 تر 60 سلنه د دولت عواید زیاتېږي چې 2.5 تر 3 میلیارډ ډالر کېږي. دا د بودیجی د تمویل ډیره ښه سرچینه ده. خو له دې سره سره په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدماتو نه چټکتیا د خلکو له انتقادونو سره مخ شوی چې اوسې د ملي شورا یو شمیر غړي هم تاییدوي. په ولسی جرګه کې د خلکو استازي زکیه سنگین وای دا مهال انټرنیټي خدماتو په ځانګړي ډول د دغه خدماتو چټکتیا د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو نورو خارونو کې هم ستونزې لري او په ډیری ولایتونو کې خلک ان دغه خدماتو ته لاسرسي هم نه لري. نوموړي هیله خی چې له ترکمنستان نه افغانستان ته د نوري فایبر د پروژې په پیلېدو سره بدا ستونزې هوارې شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي څو دا ډاډمنه کړي چې سوریه به د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو وروستی پریکړه لیک له کوم ابهام پرته مني. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي ښاغلی مکرون دا غوښتنه له ولسمشر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. تفصیل اجمل اند اوروي.
د بشری مرستو کاروانونه باید له کوم خن پرته د سوریې په ختیځ کې د غوتی د سیمې ټولو اړو خلکو ته ورسیږي. دا غوښتنه د دوشنبه په ورځ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په ټلیفوني خبرو کې کړي. دا مکرون دفتر وایي نو مولي په دې ټلیفوني خبرو کې د روسیې ولسمشر ته ویلي چې د سوریې د حکومت مخالف او یاغیانو د بشری مرستو د رسیدو لپاره وربند مانلې او روسیې هم د دې مرستو د رسیدو لپاره د 15 ساعته وقفي پریکړه کړې چې د مرستو رسول لپاره کافي وخت نه دی. د فرانسې ولسمشر د روسیې له ولسمشر غوښتي سو ډاډ منه کړی چې سوریه د ملګرو ملتونو د دیر شزنی وربند غوښتنې پریکړه لیک پرته له کوم تردید مني. دا یاخیانو په ولکاو د سوریې د حکومت په محاصره کې د غوتی سیمه په ورستوي ونی کې پر لپسې د سوریې د حکومتي ځواکونو له هوایی بمباریو او د توپونو د ډزو سره مخته. ولکې چې دغلته بند پاتې ولسی خلک بیړنیو بشری مرستو او د ټپیانو انتقال ته اړتیا لري. خو دغلته اعلان شوی وربند سرغړونې د دې سبب شوی چې د مرستو رسیدو چارې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. ملګرو ملتونو د اوربند د نه مراتیدو له کبله شکایت کړی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي علي الزاتري پرون خبریالانو ته وویل ښاغلی الزاتري وایي موږ هیله لرله چې د ډزو د غږونو له اورېدو پرته به ختیځې غوتې سیمې ته داخل شو، ځکه باید اوربند ته درناوی وشي. په ځانګړې توګه چې زموږ کاروان د بشري مرستو یو کاروان دی چې یو ګڼ شمېر غیر نظامیانو ته د بشري مرستو د رسول لپاره استول شوی. فرانسې او روسیې ولسمشران د روسیې په اړه د سپینې ماڼۍ له توندې تبصرې یوه ورځ وروسته خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. سپینې ماڼۍ د یک شنبې په ورځ د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دې هیواد له رژیم څخه د روسیې په پرله پسې ملاتړ سخت انتقاد وکړ. د اسد رژیم ویلي د غوتی سیمې په ختیځ کې به چې د مخالفو وسلوالو په ولکه کې ده پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. بلخوا ریپورټونه وایي چې له اوربند څخه د سرغړاویو سربیره د دوشنبه په ورځ په عاجلو مرستو بار لاری د یاغیانو تر ولکې لاندې غوتی سیمې ته رسیدل. د سره صلیب نړیوالې ټولنې پر خپل ټویټر ویلي په داسې حال کې چې دغلته زرګونه کسان ژوند ژغورونکو مرستو ته اړ دي، د شپږ څلوېښت لاری یو کاروان چې عاجل کومکونه پکې بار وو غوتې ته داخل شوی. په دې کې خواړه، طبي مواد او نور د لومړنۍ اړتیا وړ وسایل شامل دي.
فعالان وای په غوته کې د فبروري د میاشتې لاتلسمې د سوریې د حکومت پوځي عملیاتو د پایل راهیسي په دې سیمه کې شاوخوا شپږ سوه ملکیان وژل شوي، ویل کېږي چې په سیمه کې څه کم څلور سوه زرو په شاوخوا کې ولسي خلک بند پاتې دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، خبرونه مو روانه ده، خدا شه با پام وکړی د خبرونو لنډیستا. د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون پر وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې د افغان حکومت او د ولسمشر اشرف غنی د سولې د نوي پلان په اړه جدي غور وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوي هجري لمریز کال لپاره د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو پلان او چمتووالی بشپړ شوی دی. د دفاع وزارت ویان ویل چې دا پلان به د پسرلي له پیل سره سم عملي شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي دفتر وایي چې د نوي میلادي کال لپاره په ټول افغانستان کې تر شل زرو زیات افغانان له خپلو سیمو او کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر خپل روسیال ولادیمیر پوتین ټینګار کړی څو دا خبره یقیني کړي چې سوریه به د یو میاشتنی اوربند لپاره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک بې تردیده مني. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په می میاشت کې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوی پرانیسته کې د ګډون لپاره اسرائیلو ته پر سفر غور کوي. او برتانوي رسنۍ وایي هغه سړی چې په ناڅرګندو موادو له ککړېدو وروسته سخت ناروغ شوی په اصل کې پخوانی روسی جاسوس دی چې سرګی سکریپال نومیږي او په 2006 کال کې برتانیا ته د دولتي اسرارو د ورکولو په تور په روسیه کې په 14 کاله بند محکوم شوی و. او اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
منم آجی نصرالله ده، زید شینی و سیدین که من
اوز چی مونگی تاش به دکان که گورو دلتا رنگ رنگ قالی نیخی دی کنه. که ده سی دیدو پاکل معلومات را که چی ده وطنی دی، ایرانی دی، ترکی دی، دی کم جی دی؟
من وطنی قالین خرسو شمال که په ولاتو که التا قالین جولی گی خزه دی، قالین جولی هم ده کار بارده.
بله، که ده سی را تو وی چی آقا غرط قالین هستی دلتا ده سوم برده؟
غرط قالین تر سلویخ متر مربع مسته قالین چه دفاتر دولتی اخلی شخصی کسان کم اخلی غرط قالین. اولا قالین چی دی؟ بیا در شپگ متر دی و دری متر دی قالین چی دی؟ یو نیم متر، دو متر دی در طول منتصف پر خپل وطن که جولیگی او دلت من خرسوی
سلویت متر مربع قالین چتاسی ویل کنه دیدی قیمت سور پیدا؟
آره، خو جنسیت فرق که خو عد اقل ده پنزوش دالان فی متر مربع پی پنزوش دالان شروع تر سل دالار یا سل شل دالارم خرسیگی.
او مکمل کرد تو های پتو تمامیگی؟
مثلا مکمل یا سلویخ متر قالین 2000 دالار که 3000 دالار که دستی خرسیگی.
بیتنگ آخستون که لری تو دوم را توان لری که تو وای خلی؟
او اخلی زکا چه ده قالین خود دکمه متاسه خیق قالین جور سی بیده ده دیر تکلیف رو من ده خلق باسی که خیش جور که مثلا یا قالین په سل کلو که نظره کیگی به آخر که هم په دو دری چند خرسیگی مثلا انتی کیگی خیق قالین چی مثلا قندوز قالین چی په 500 کال سل کارم دوام هر که داغان هم بعد هم انتی کیگی و په خیبه خرسیگی.
اره او راز که دسی را توی چو دانی قالین تازی خرسوی دلتا؟
او سو بازارون خراب سوی دی وز سیاسی دی قالین بان دیر تاثیر داری جنگ قالین بان دیر تاثیر زده که چه خلکو آرام نی پل کور نیستی جوله ولی کنه مثلا ده خوی قیمتی شایده یا وادی شای مثلا ترکی یا ایرانی قالین آچه ای چه کم خبر سی غزان سرم نوری پل کور پاتیگی گورنه ده سو کس نخلی ده ده پاره چه امنیت دیر تاثیر داری دمون پا کار بار بانده
بازار بانده دیر منه نخیر
سو منه نست تشکر سلامت بسه.
لآزاده رادیو سهرانه خبری مجله آوری ستاسو لپیغامونو.
سلام علیکم، زه عبد الرحمن توخی له هرات باستانی ولایت او د اوبید خولی ولسوالی زه دا پیغام سفتومه د هرات مسؤلین او د مرکزی مسؤلین چې د هرات بیا بل خصوص د اوبید ولسوالی صحت یبه صحت یبه معرفت دواړه به کار دي صد دي مسؤول سبا د خوات کوم چې مصطفی لیسه کې سلطان موجود دي چې لیسه چې په خودي مرکز د ولسوالی دی هر کوم پکښه راځوي درسونه نسته مکتب نسته په شفاخانه کې هم نه ډاکټر سي په داسه نه نار صحیح څوک نسته ولې متوجه ده مسؤلین خدمت مرکزی او ولایتي مسؤلین ستاسو چې دې ماره په صحت ته توجه ولري او د دې مسؤلین په دې کار او بدلې کې نور مسؤلین ځای شي دي والسلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
زموږ غږله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو له دې پیغام سره راورسیدو د دې خبري مجله پایته د سلطان محمد سرور د یوې بلې نیم ساعته خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی چې زه ورته خراغلاس تویم سرور صاحب
تکل صاحب عزیز تشکر از شما مونده نه باشین